افغان له لوري د چړې په گزارونو دی او پولیس دی وژل کېدو پر پیخه را څرخي دا چې دا پیخه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او پناه غوښتونکو څه ډول اغېز وکړي دا موضوع مل خپلو میلمنو سره څېړلې ده. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې، مخکې دی چې دې بحث ته ور ورسېږي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی کړی چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې لوی خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون دا پریکړه اعلان کړه. د جرمني چارواکي وایي په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یو پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټپالنې شواهد موندلي دي. دا پولیس تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلیې وزیر تېرې شپه په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګنده انګیزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمته او د خوشې کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د اوومې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې دا کسان مخکې وژل شوي وو خو مړي یې سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. د چین د پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15 کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15 پیل شو او د جون تر څلورمې روانې وي او بلاخره د 180,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو موټرزان تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل او ډزې پرې وکړې. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر تر اوسه دقیق نه دی معلوم خو ښایي سلګونه حتی زرګونو ته ورسېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې اوګندا ته د 125 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بله لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زموږ یاسوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په جرمني کې د وروستۍ پیښې په اړه چې هغه به په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو او افغان پناه غوښتونکو ته اغېز وکړي موضوع څېړو. چارواکو پرون یکشنبه وویل چې د جرمني د پولیسو هغه افسر چې د جمعې په ورځ د منهایم ښار د مرکزي برخې په میدان کې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو وهل شوی او ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د دغې پیښې مشکوک کس یو 25 کلن په خټه افغان ښودل شوی او ویل شوی چې په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکو وویل دغه 29 کلن افسر د دغه مشکوک کس لخوا په سر او غاړه څو ځلې په چړو وهل شوی و او له برید وروسته د جمعې په ورځ بیړنۍ جراحي هم ترسره شوه. په کوما کې و چې د یکشنبه په ورځ د ټپونو له امله ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې دغه په نمړینې خوښیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دغه افسر چې زموږ د ټولو د خوندیتوب لپاره یې ژمنه کړې وه ډېر د ستاینې وړ دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې مشکوک کس چې د یو بل افسر په ډزو ټپي شوی په روغتون کې بستر دی او یو قاضي د قتل د هڅې په تور د هغه د نیولو امر کړی. پولیسو او څارنوالانو د دغه برید انګیزه نه ده په ډاګه کړې او ویلي دي چې مشکوک کس د پښتنو ګرویګنو په حالت کې نه و. دا برید د پاکس اروپا د ډلې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ترسره شو. دا ډله ځان داسې یو سازمان بولي چې هدف یې د مخ په زیاتېدونکي سیاسي اسلام د خپرېدو او نفوذ له خطرونو د خلکو خبرول دی. د دې ډلې د مالي چارو یوې مسؤل سټیفاني کیزاني د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د دې ډلې د مدیره هیئت غړی میشال شتورزنبرګر په نښه شوی و. د اسلام ضد دغه 50 کلن فعال اکثرا په غونډو کې ویناوې کوي. په دې پېښه کې هم ټپي شوی دی. د دغه برید مشکوک افغان ټبر په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو یوازې دومره ویل شوی چې هغه په افغانستان کې زیږیدلی، په جرمني کې اوسیږي، متحل او د دوه ماشومانو پلار دی. دا چې دا پیښه به په جرمني او په ټوله کې په اروپا کې د افغان کډوالو یا د هغو افغانانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتي پر ژوند څه ډول اغېز وکړي، دا به خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. دې بحث ته مو د چاروپو او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر او د سیاسي او امنیتي چاروپو احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لار را سره وصل دي. اتمر صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، دغه پیښې په ټوله کې په جرمني کې څه ډول انعکاسات راپارولي دي تر اوسه؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، جناب اندر صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه نیکیله. لا اوس وخت دی چې موږ په دې باندې قضاوت وکړو چې دغه پیښه د کومې وجې نه رامنځته شوې، خو په هر صورت دا یو ښه واقع نه و هم د مهاجرو دپاره او مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي، د هغوی دپاره احتمالا چې ځینې مشکلات او ستونزې به رامنځته کړي. زما نظر دا دی چې دا څو اړخه لري. یو خو د دغه ځوان هغه شخصي حالت هم ډېر مهم دی چې دا کوم ډپریشن کې و یا دا کوم ستونزه درلوده یا په کور کې په فامیل کې څه مشکلات درلوده یا دا چې د هیواد دغه وضع په دې باندې رواني تاثیرات درلودله یا دا چې دا عقیدتي داسې کوم افراطي کس و چې هغه عمدن او قصدن غوښته چې دغه کار وکړي. او که دا دغسې وي نو بیا دا فکر کیدای شي چې د اروپایانو دپاره د منلو نه وي، ځکه همدا اوس هم په اروپا کې د ترهګري ځینې ډلې دي، ترهګري ډلې دي چې هغه اروپایي هیوادونو ته امنیتي خطر متوجه کړی. او اوس اروپایان په دې فکر دي چې د دغسې یو فکر د نفوذ نه په اروپا کې مخنیوی وکړي. نو اوس به ولیدل شي که د دې عکس العمل یا دا و چې مقطعي په همغه وخت کې د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې دوی دا خلاصي افراطي، دوی هم افراطي ډلې دي چې دلته یې غونډه نیولی او په دې کې احتمالا چې دوی اسلام ته سپکاوی کړی او احتمالا داسې خبرې ویلي دي چې د دې ځوان په مزاج باندې برابر نه و او هغه هم احساساتي عمل کړی، نو دغسې یو کار ته دی لاس پور کړی. نو موږ باید منتظر پاتې شو چې پولیس خپل تحقیقات بشپړ کړي چې بالاخره نتیجه معلوم شي چې دا یو عکس العملي کار و یا د دې تر شا کوم نور اجنداګانې و مثلا برنامه موجود.
پیښه د جمعې په ورځ باندې شوې ده. له هغه وروسته پرون هم هغه افسر چې په د چړې په ګزارونو ول شوی او ټپي و په روغتون کې سا ورکړه. له جمعې رئیس په جرمني کې آیا رسنۍ دا پیښه بیا هم تعقیبوي؟
داسې تعقیبوي، خو دلته عمومي ذهنیت هغسې نه دی چې داسې چې موږ فکر کوو. جرمني په مجموع کې اروپا اوس په دې فکر باندې نه دی چې د یو کس په عکس العمل باندې دوی ټول هغه مهاجر ته تاوان رسوي یا هغه وځوروي کوم چې په اروپا کې دي یا کوم چې نوي راغلي دي. البته دا یو هوشدار دی په اصطلاح چې دوی یعنی هغه شي الرت شي او تصمیم ونیسي چې دغه مهاجر چې دومره زیات روان دی راځي دوی کوم کسان دي، د څه رقم فکر خاوندان دي.
خو اتمر فکر نه کوي چې که چیرې په سیاست باندې مستقیم اوس اغیز ونه کړي، خو هغه ملت پال ګوندونه یا ښي افراطي ګوندونه چې معمولا دوی د بهرنیانو یا د بهرني اتباعو ضد دي او غواړي چې باید دوی را نشي او اروپا په ټوله کې باید سخت بندیزونه پرې ولګوي، ممکن د هغو ډلو ملاتړ زیات کړي، ځکه چې که دغسې پیښې رامنځته کېږي خلک هم یو ډول د مهاجرینو په وړاندې د دوی کرکن په یو ډول باندې زیاتېږي او ډېر ګرایش ممکن همدغو ګوندونو ته دوی وکړي.
یقینا همدغسې هم دی. ګورې یعنی زما هدف دا دی چې زه وایم چې یعنی اوس ډېر وختي دی چې اروپایان خپل ذهن او فکر ته تغییر ورکړي په دغه مرحله کې. یعنی که نور دغسې پیښې تکرار شي، بیا نو دوی کیدای شي په خپل پالیسیګانو کې، په خپل تګلارو کې، په خپل فکرونو کې تغییر راولي. لیکن اروپا په مجموع کې د مهاجرو یو داسې یو قاره ده یا برزن ده چې دوی مهاجر مني. دا یو خو دغه مهاجر هم چې راځي دوه رقمه مهاجر دي، یا شاید هم ډېر رقمونه لري، خو دوه مهم دا دی. یو هغه بشري پناه غوښتونکي دي چې په وطن کې یا کوم ستونزه یې حالات دې خراب وي، نو یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار وي، نو د هغې وجې نه دوی راځي او دلته پناهنده کیږي. یو هغه دي چې دوی د کار دپاره راځي، یعنی دوی مسلکي فنی کارګران دي. هغه اروپایان هغه ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کچه په اروپا کې ډېر زیات دی او دوی خپله منابع بشري دومره کفایت نه کوي چې دغه ټول پوستونه او شغلونه دوی په خپل کسانو باندې ډک کړي. دوی اوس یوازې د افغانستان مهاجر نه دی، په جرمني کې دلته عرب سوریایان شته دی، عراقیان شته دي، ایرانیان شته دي، ترکان شته دي، هندی شته دی، پاکستانی شته، ډیری دي دی. یعنی هغه مسلکي فني کسان هم دي چې دوی د کار دپاره راغلي، یعنی دوی د کار ویزه لري.
بله،
نو دا هم د جرمني دپاره ډېر مهم دی چې دغه منابع دوی د لاسه ورنه کړي.
بله، مننه اتمر صاحب. د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندر، تاسو هم د بحث خره غلاست. تاسو چې په سویډن کې اوسېږئ، سویډن هم له جرمني وروسته ښایي د اروپا کې هغه هیواد چې ډېر افغانان هلته پکې اوسېږي او د پناه غوښتنې کړې دي. په خپله سویډن کې د جرمني د پیښې څه ډول انعکاسات راپارولي دي؟ په رسنیو کې څه ویل شوي تر اوسه پورې؟
سلامونه ونې کېدی ښاغلی نوري صاحب تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدمن میلمه استاد اتمر صاحب ته، او ستاسو د راډیو ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. مخکې دې چې ستاسو جواب درکړم، که اجازه راکړي، د حقوقي لحاظ کوم چې زما مسلک د پولیس لږ وړاندې په دې موضوع کې لاړ شم. ګوري، اول خدای چې په دې پیښونه زه د یو افغان مهاجر په توګه، چې موږ په میلیونونه افغانان مهاجر دي، ډېر خوشاله یم. افغانان په ډیرو جنایي او نورو سیاسي جرمونو کې لاس نه لري، ډیر په اروپا کې او په نورو وادو کې ډیر خنوم لري، او دا پیښه زموږ لپاره خامخا تاثیرات لري. خو باید په دې هم پوه شو چې دغه عملی دوه قسمه، یو پارتیزاني دي او یو انفرادي دي. انفرادي بیا درې عوامل لري چې ډپریشن ده یا د ځان دفاع ده او یا یو څوک دي کې کوي. افغان ماجرین په ټولو وادو کې ډېر ستونزې سره مخامخ دي. د دې لکه څنګه چې قدمونو ساز ویل، دا به وروسته پولیس وی چې د ځوان چې دا عمله کړې ده د څه تکلیف ترلاسه کړی، د ډپریشن په کومه درجه کې وو. د ټولو ته باید موږ توجه ورته وکړو. موږ د دغه پیښې په خاطر ټول افغانان خوشحاله کیږي، خو دا چې د افغانانو ستونزې څومره ډېرې، تاسو به خبرې چې په فرانسې کې یو مشوران دي، درې افغانان ووژل شول، او دا ستونزې یوازې د نړۍ چې مقابل ورکې دي. خو د تاسو د پښتنې پاکله باید دویم، لکه څنګه چې مخکې استاد هم یادوري وکړه، دا په ټولنه کې داسې پیښې ډېرې کیږي. نو که څه هم دلته د اروپایي ټولنې د اتحادیې ټولټاکنې په نام تاریخ را نږدې دي، چې اړخه ګوندونه بلدینه ډېره ګټه پورته کړي هغه چې مهاجرو په ضد دي. خو په ټوله کې اروپایان په دې باندې پیږي. بیا د جرمني هیواد حکومت ډېر د خلکو لپاره ده، ډېر هوښیار خلک دي، له افغانانو سره ښې اړیکې لري. هغوی باور لرم په ځای دي چې د مجرم په وژنه لاس پورې کې باید د علت وژنې وکړي، چې د
علت بلې سویډن سره ولاکس الته سره ولې انعکاسات د دغه پیښې په وړاندې تر اوسه پورې څرګند شوې دي؟
ګوري، رسنۍ خپل کوم خبرونه چې دي خبروي، خو سویډن دا څو کله کې چې داسې پارټۍ په واک کې چې هغوی د مهاجرو سره ښه خبرخور نه کوي، په واضح ډول مهاجرو ته اختارنور کوي. حتی هغه مهاجرین چې دلته اقامې اخیستې دي لنډمهاله وخت لپاره د غوی په خامول سره کتنه کی نو دغه پیښه نه به خامخا استفاده کیږي. خو د ځانګړې انعکاس تر اوسه پورې د سویډن د خلکو لخوا نه ده کوده شوی.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، په رسنیو کې یو څه له احتیاطه کار اخیستل شوی دی، خو یوازې دومره ویل شوی دی چې دغه مشکوک کس په افغانستان کې زیږیدلی و، نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د نوم او دا چې څه وخت جرمني ته راغلی دی، یوازې دومره ویل شوی چې دی متحل دی او د دو اولادونو پلار دی. د سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې یو هغه کسان دي چې نوی راځي جرمني ته، او یو هغه دي چې ډیر مخکې په کوچنیوالي کې راغلي، یا ښایي هم د دوهم نسل وي، یعنی پلارونه راغلي دي او په جرمني کې زیږیدلي وي. که چیرې دغسې پیښې رامنځته کیږي، د جرمنانو لپاره ایا دا مهمه ده چې دا په کوم نسل پورې تړلی دی، څومره وخت په جرمني کې تیر کړي دي؟
بالکل دا مهم دی. دوی دي هر کس تاریخچه دلته شته دی، دا ګوري دیر د جرمنی پولیس دیر دقیق کی تحقیقات کی دی عوامل او دی سره ارتباط کی چې څوکی او دی روانی لحاظ دی ارتباطات لحاظ دا دیر دقیق کی ارزیابی کی، او پس لغنه دوی با پیام نتیجه سر رسیه چه دیدی عمل چه شو. او زما خپلا یو فکر دهی چه دلت من ده دو احتمال لیدلی شو. یو احتمال داده چه ده یو احساساتی برخورد چه ده برخورد یا که دیشی دپرشنی یا که دیشی عکس العملی پا مغبخ که دیدی غند پرزد او افغانان او مخصوصا اسلام پالی دلی دوی خو دغسې عکس العملونه ښیي. بل دا چې دا کوم شبکې پورې مربوط نه، دا ډېر مهم دی چې که دا شبکیي کیسه یې یعنی د یو شبکې له خوا نه شوی، دا بیا د اروپا دپاره د جرمني دپاره یو لوی تهدید دی، یو زنګ خطر دی. نو هغوی دا باید وګوري چې دغه کم شبکه دی. دلته مونږ افراطي اسلام پالي ډلې لرو، هم په منځني ختیځ کې لرو، هم دننه په افغانستان کې لرو، هم په پاکستان کې لرو، هم په ایران کې لرو، هم په اسلامي هیوادونو کې لرو. د دې نه بعد مونږ انکار نه کوو. او هغه افراطي ډلې هم چې دي، حتی د دوی برخورد دغه نور مسلمانانو سره هم خشن دی. لکه اوس تاسې سلفیان وګورئ، تاسې وهابیان وګورئ، دوی ډېر سخت دریزه، یعنی هغه روایتونه دوی د ځان نه ښیي چې هغه اسلام کې حتی دغه اسلامي هیوادونه یا مسلمانان ډېری دوی سره موافق نه دي. نو بله خبره دا دی چې که دغسې شبکه یي یو برنامه یي، دا بیا د دوی دپاره د
جرمنی کی افغانان دے پناہ گختون کو یاد آئے کڈوالو چمر برخ جڑوی تقریباً درې مډل افغانان دي، له سوریایانو او آتا د جرمني د کډوالو پناه غوښتونکو د فدرالي ادارې د شمیرو له مخې تیر کال له ترکانو، یعنی اول سوریایان، له ترکانو وروسته درې مډل افغانان دي چې وایي له څه کم 450,000 له جرمني د پناه غوښتنه کړې ده. کله چې دومره شمیر راځي او د افغانستان وضعیت ته هم په پام سره، د سخت دریزو له یو ځای نه بل ځای ته مخه نیول هم ډیر ګران کار دی. معمولا دوی غیر قانوني لارو راځي او اروپایي هیوادونو ته رسیږي. فکر نه کوي چې د اروپا ته د وروستیو د مهاجرینو د لوی لړۍ په ترڅ کې به ډیر سخت دریزي هم اروپا ته راغلي، من جمله جرمني ته؟
یقینا همداسې دی. تاسې که په یاد دي، تیر کال یعنی شپږ میاشتې مخکې یا اته میاشتې مخکې دغه د تخلي پروګرام کوم چې جرمنانو د افغانانو دپاره درلودل، دا وځنډول شو. تقریبا درې څلور میاشتې په پاکستان کې دغه پروسه ودرېده. او آلمانانو داسې یو شی درک کړی و چې ځینې کسانو په رشوت او په دغه نورو شیانو باندې د دغه لارې نه دوی جرمني ته ځان رسولی، او دوی دقیقا دغه ټول کیسونه د سره بیا بررسی کړ او ځان مطمئن که فصل درې یا څلور میاشتې دوی دغه پروسه بیا د سره ونیوله، او دا پروسه جدي دی اوس. یعنی داسې دوی په همغه وخت کې ځینې راپورونه داسې درلودل چې ځینې کسان چې هغوی مستحق نه وو یا د رشوت یا د واسطې په وسیله دوی دغه پروګرام نه په ګټه اخیستلو دوی جرمني ته راغلي دي. نو دا هم یو خبره ده چې دوی په مخه وخت کې لا متوجه وو، خو موږ د دې نه یعنی مطمئن او څوک د دې ګارنټي نه شي کولای چې تاسو مثلا څلور پنځوس زره کسانو ته چې دوی غواړي جرمني د پاره پنهندگی واخلي دې کې داسې کسان موجود دي یقینا چې دا شته دی. خو دوی سکریننګ کوي، دوی سکریننګ هم ډېر جدي دی. او بل دا ګوري چې دغه کس چې دلته راځي دا کیسې چې قاضي په محکمه کې ګوري، چې د دې دلایل ګوري، د دې اسناد ګوري چې آیا دا د دې مستحق دی او که نه دی. که نه دی دوی بېرته ډیپورت کېږي. اوس مثلا تاسو انګلستان ګوري چې هغوی بیخي دغه لواندا ته لیږي دغه مهاجرین. نو په جرمني کې مخصوصا زه داسې فکر کوم چې ډیری مهاجر عربي هیوادونه نه دي، بیا ترکان دي، درېمه لکه چې تاسو ویلې افغانان دي. افغانان هم اوس وخت کې په دې وروستیو کلونو کې دغه تعداد ډېر دی.
بله، لکه چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی له 2018 کال راهیسې، معمولا ډیری افغانان غواړي چې اروپا ته ځان ورسوي، هغه هم د ایران او ترکیې له لارې. اندر صاحب، مخکې اتمر صاحب هم که څه یو څه اشاره ورته وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د دې پېښې انګېزه نه ده معلومه، خو ممکن دا یو انفرادي برخورد وي او احساساتي وي او خودجوش یا په اصطلاح ورته وایو چې هلته یوه غونډه وه، او غونډه هم داسې یو سازمان لخوا تنظیم شوې وه چې وایي خلک د مخ په زیاتېدونکي افراطي اسلام له خطرونو خبروي. یو عمل و چې یو عکس العمل ترسره شو، که چیرې دا په انفرادي شکل باندې دا کار کړی وي، فکر کوي چې اغیز به هغسې د جرمني ټولنه کې یا په سویډن کې یا نورو کې کم وي، او که به بیا هم سیاست والو ته د یو خطر زنګ ورکړي چې که چیرې دوی دغه آزادیګانې چې په خپلو هیوادونو کې ورکړي مدني آزادۍ، مثلا په سویډن کې قرآن وسوځول شو، په ډنمارک کې وسوځول شو، دغه راز د تنزیه مجلې په پاریس کې چې په دفتر باندې هم حمله وشوله، البته مخکې اسلام ته د سپکاوي یو ځینې کاریکاتورونه خپره کړي وو، فکر نه کوي چې دا به بیا هم یو ډول بحث ته زمینه مساعده نه کوي؟
دا حکومتونه ډېر قوي مستقی خلق په راس کې لري، په پولیسو کې، په محاکمو کې، همداسې سیاستوالې د مهاجرینو په اداره کې. موږ پوهیږو چې دغه ځوان دا کار ترس نه دی کړی، او د کله چې د چا په دین هم خبرې څوک کوي، عمله کې باید خبرو جواب باید په خبرو ورکړل شي. موږ باید دوی ته قناعت ورکړو چې موږ دین ملامتونه، بلکې دا انسانان دي چې ځینې خراب کړنې کوي. په هر صورت زه د هغې قانون د پولیسو نه خلاصه یم چې خپل جرمنیانو په افغانستان کې تداوي ایښی دی. کارمندي پولیسو مجرم هغه څوک دی چې جرم یې ترسره کړی، نه دا چې د هغه کورنۍ او نه تبر. داسې نه شي کېدی چې یو مهاجر یو کار کوي، دوی به ټول د مهاجرینو په ستر باندې شرایط جدي کوي. او په دې هم باور یم چې ځینې
یعنی استاسو په نظر اندرسپ سویډن څو لسیزو راهیسې د پناه غوښتونکو کوربه دی، د کډوالو کوربه دی، یعنی دوی دغه تجربې کړي دي، ترخې تجربې او په سیاست کې پاخه شوي دي چې د یو کس په خاطر باندې چې دغسې پېښه ترسره کوي باید ټول هغه ټول ته سزا ورنه کړي په ډله ییزه توګه. یعنی دغه تجربه شوې ده،
هیڅکله هم داسې نشي کوي. دلته حکومت یعنی اداره د خلکو په لاس کې، واقعي دیموکراسي ده. دا عمل یو چای جا کړی، دا کېدای شي چې قصدي وي، کېدای شي همدي، کېدای شي یو ډیپریشن ولري. نو دوی داسې یو هوډ نه لري چې د ټولو مهاجرینو لپاره او قوانین را اضافه کړي، او اضافه کول نه شي. دا ډېر لوړه بیه ورته تمامېږي. د قانون تغییر دل وخت اړتیا لري، او له بل خوا دوی باید هغه نوي شرایط ته ماده کړي، لکه پخوا چې مهاجرینو ته کول، د مهاجرینو لپاره د قوانینو ورته کول، د ژبې ورته کول، هغوی ته شرایط ژوند نور خودل. دا ټول هغه سری چې خلکو په فکرونو کې تغییر راوستي شي، انټیګریشن راوستي شي. اما دا څه نه کوي چې یو ماجر یو خراب کار وکړي ټولو ته به قوانین یا قانون ګټه بدلوي، هیڅ امکان نه لري. خامخا تاثیرات لري ډېر په کمه سطح باندې.
مننه اندر صاحب. اتمر صاحب، دا ډول پیښې مخکې هم تکرار شوي دي، خو د هویت د مشکوک د هویت موضوع تکرار شو ځینو مواردو کې چې دغه سي د بهرنیو هیوادونو اطباخ کې لوی ولو که هغه خپل جرمنی یا فرانسوي وي عمل ته زیږیدلې وي، د دې څوک پام نه ساتي، وایي چې مثلا سوریایی او مثلا افغان او اصل او یا مثلا دا و. ولی په ځینو نور مواردو کې بیا لیدل کېږي چې یو کس که چیرې اروپایی وي دومره ډېر په رسنیو کې دا موضوع د هویت نه راڅرګندېږي، علت څه دی؟
خو طبیعي ده، اوس تاسو وګورئ دوی یعنی په مجموع کې داسې وایم چې دوی فکر او ذهن مثلا د آسیایي هیوادونو په پرتله اروپایانو ته ډېر نږدې دی. اوس همدغه د اوکراین مهاجر چې جرمني ته راغلي دي او اروپا کې دی، یعنی دوی ډېر زر دلته انتیګریت شوي دي، دوی سره ډېر نږدې ځکه فرهنګي ژبني تاریخي دي دوی اړیکې دي. یعنی په مقایسه د یو پاکستاني یا یو افغاني یا یو سوریایي دوی ډېر زر انتیګریت کېږي او دغه فرصت دوی ته مساعدېږي. لیکن په مجموع کې که موږ داسې وګورو چې تعصبي برخورد دا داسې نه دی، یعنی د تعصب له نظره د دوی برخورد فرق نه کوي، بلکې دا یو یعنی د همدردي ده خوانه. یعنی دوی کوشش دا کوي چې خپلو اروپایانو سره ډېر هغه کې فیوریټي په اصطلاح ورکړي نسبت یو آسیایي ته یا نسبت یو افغان ته. نو طبیعي ده زه داسې فکر کوم چې په هر ځای کې همدغسې یو شی موجود دی.
بلی، مننه کراشو. اتمر صاحب، دا بحث را ونغاړو، په ټوله کې به دغه پیښه په افغانانو باندې هغوی چې اوس هم غواړي جرمني ته راشي، آیا فکر کوئ چې کوم تاثیر ولري؟
جدي، بله، زه په دې باور یم چې دغه محکمې دوی دا خبره په پام کې نیسي او خپل هغه په اصطلاح تحقیق سکرینینګ او دغه چې پخوا یې ډېر زر افغانانو ته دغه په اصطلاح پناهندګي ورکوله، دا به په دغه پروسه باندې تاثیر واچوي. یقینا دا یو جدي تشویش ده.
بله، مننه اتمر صاحب. اندر صاحب، تاسو پکې وایي ډېر وخت نه لرو، لاند مهرباني.
واضح خبره ده چې تاثیرات لري خو قوانین نشي بدلېدای، دوی خپل قوانین هم لري. او زه باور لرم چې د افغانانو پاک او جرمنیان ښه نظر لري او په راتلونکي کې ځان د افغانستان په سیاسي چارو کې هم په سیاسي وضعیت کې جرمنیان ډېر ځان دخیل بولي. دومره زیات تاثیرات ونه لري لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلې. باور لرم چې دا موضوع به نوره روښانه شي په ټولنه کې، داسې پیښې جنایي او نورې ډېرې زیاتې کېږي. دا به دې په اړه چې ټول افغانان ایا ټول هغه ملت به خراب خلک کی
کور ودان. مننه د سیاسي او امنیت چارو پوه احمد خان اندړ او د چارو پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې ازادي رادیو 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
دل ونه مینه دلا تصور پتا سنگی کم دی خول زانا سر رجدی چی گرزم لیوانای پخمو دی تصور پتا سنگی کم دی خول زانا سر رجدی چی گرزم لیوانای پخمو